پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلام جوړ په خیر په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دی. خبری خبرونه کې مو زفرید سیال قربانیم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نه روسي او مهم مطالب لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په ټوله نړۍ کې دیموکراسي د شاته تګ په حال کې ده. انټونی ګوترش نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، رسنیز کارکوونکي له سانسور، توقیف او فزیکي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ګوترش زیاته کړې چې له آزادو مطبوعاتو پرته دیموکراسي دوام نشي کولی. نن د سپتمبر 15مه د دیموکراسۍ نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي په داسې حال کې په نړۍ کې د آزادو رسنیو پر اهمیت ټینګار کوي چې په افغانستان کې هم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان پر آزادۍ کړۍ تنګه شوې ده. طالبان بیا وایي د بیان آزادۍ ته ژمن دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تازه ویلي وو افغانستان کې خبریالان او رسنیز کارکوونکي له خپل سري توقیف او زورونی سره مخامختی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بشري مرستو مؤسسو د بشري مرستو مؤسسو له هیچا د پیسو غوښتنه نه ده کړې او له ټولنیزو رسنیو څخه د تماس نیولو یا نوم ثبتولو لپاره کار نه اخلي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایاند وحیدالله امنی پرون په یو ویډیویي پیغام کې پر خپل ټویټر پاڼه چې خپور کړی وو ویلي وو ځینې کسان په فیسبوک او واټسپ کې شته چې غواړي داسې وغوي چې ګواکې له ډبلیو ایف پی سره کار کوي. دا ډول پیغامونه جالي دي او د نوم ثبتول کومې فورمې چې دوی شریکې کړي هغه هم جالي دي. د خوړو نړیوال پروګرام له خواله رسنیو لکه واټساپ او فیسبوک د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د خلکو د نوم ثبتولو یا تماس نیولو په خاطر کار نه اخلي. تر دې وړاندې په خواله رسنیو کې په خپور شوي پیغام کې د خوړو د نړیوال پروګرام په نوم د 50 افغانیو په بدل کې د مرستو ورکولو لپاره د نوم لیکنې غوښتنه شوې وه. امریکا متحده ایالاتونه وایي له پاکستانه تمه لري چې د ټولو تروریستي ډلو پر وړاندې اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې خپل مهم متحد ګڼي، خو تمه لري چې دا هیواد به د ټولو ترهګر ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ویب پاڼه د دغې وزارت د ویاندوی نټ پرایس په قول لیکلي چې واشنګټن په روان مالي کال کې پاکستان ته 350 میلیونه ډالر بشري مرسته ورکړي. د امریکا په تیرو څه باندې شلو کلونو کې هم پاکستان د تروریزم خلاف خپل متحد بللی، خو په ځلونو یې له دغه هیواد غوښتي چې د تروریستي ډلو ترمنځ توپیر ونه کړي. او د اوکراین ولسمشر پرون د دغه هیواد ایزونیوم ښار ته سفر کړی و. دا د اوکراین په ختیځ کې یو له لویو ښارونه دی چې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو له روسي پوځیانو ونیوه. د اوکراین پوځ ویلي زلنسکي او پوځي چارواکو په دې ښار کې د دغه هیواد د بیرغ بیرته پورته کولو په مراسمو کې ګډون کړی و. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د امریکا لخوا افغان کنګل شوی پیسې چوز په سویس کې به یو بانک ته انتقالیږي، په کومو لارو به لګول کیږي؟ په دې اړه مو د انورالحق نظر پوښتلی دی.
و ځینې ضروري مصارف د دولت لکه عضویت په بینالمللي مؤسساتو کې که چیرته د طالبانو حکومت یې ورنه کړي بیا په هغه صورت سره.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان کې د شری ناروغۍ ډېره شوې ده. دا چې شری څه ډول ناروغۍ ده په راپور کې مو د یو ډاکټر نظر پوښتلی دی.
داسې ماشومان د 2-3 دورې تیر کړی، بعض ماشومان د چې واکسین هم شوی.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو 3.5 میلیارد ډالرو چې په اړه یې تازه پریکړه شوې به هیڅ ډول د طالبانو لاسته ورنه شي، ځکه په خبرې طالبان د دې مالی میکانیزم برخه نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نایټ پرس د سپتمبر 14مه په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې دا پیسې به ډېر ژر د افغان وجهي صندوق له لارې افغانانو ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د دې شتمنیو د انتقال لپاره د سویس فدرالي حکومت سره کار روان کړی دی. جزئیات په دې راپور کې وره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانانو له کنګل شوي شتمنیو څخه 3.5 میلیارد ډالر به ډیر ژر د افغان وچهي صندوق له لارې دوی ته ورګرځوي. د دغه وزارت ویان نت پرایس د سپتمبر پر 14مه د یوې خبري ناستې پر مهال ټینګار وکړ چې دا شتمنۍ به سویس ته انتقال کړي او طالبان به ورته لاسرسی ونه لري.
طالبان د دې مالی میکانیزم برخه نه دي او د پیسو آزادېدل د افغانانو په ګټه دي. له دې شتمنیو به په واضح توګه ساتنه کیږي او له بې ځایه مصرف او ناوړه استفادې څخه د ساتنې لپاره به تفتیش کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم ویل چې دوی د دې شتمنیو د آزادولو ترڅنګ له عامو افغانانو سره د 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو په برخه کې هم له نړیوال بانک او آسیا پراختیایي بانک سره کار روان کړی دی.
$1 میلیارد
دغه امریکایي چارواکي که څه هم د افغانستان بانک د دغه کنګل شوي شتمنیو د انتقال په اړه مشخصه نیټه نه په ډاګه کوي، خو په خبره یې دوی د افغانستان د کنګل شوي شتمنیو څخه د 3.5 میلیارد ډالرو د انتقال لپاره د سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې FDFA سره کار کوي او دغه اداره به د افغانستان بانک د کنګل شوي شتمنۍ د BIS نړیوال بانک لارې افغانانو ته وروګرځوي. خود سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې FDFA بیا په یو خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې د افغانستان بانک هم کولای شي چې په اوږد مهال کې د دې پیسو نه استفاده وکړي، خو دا به هغه مهال شونی وي چې پر افغانستان بانک سیاسي نفوذ نه وي او د دې شتمنۍ څخه د ترهګرو د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره مشخص کنټرول رامنځته کړي. په دې خبر پاڼه کې راغلي د اوږد مهال لپاره د بنسټ وړاندیز دا دی چې نه مصرفیدونکي ذخایر باید د افغانستان بانک ته انتقال شي. دا به هغه مهال شونی وي چې د افغانستان بانک په ډاډ او اعتماد سره دا ثابته کړي چې سیاسي نفوذ پرې نشته او دا اطمینان رامنځته کړي چې د پیسو د تطهیر او ترهګرو د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره یې مشخص کنټرول رامنځته کړی او د بهرنیو اړتیاو د ارزونې لپاره مشخص څارونکی میکانیزم لري. د سویس د بهرنیو چارو فدرالي اداره د تصفیه نړیوال بانک BIS کې یو حساب پر مخ وړي. BIS یو تاسیس شوی نړیوال مالی سازمان دی چې په سویس کې میشت دی چې مرکزی بانکونو، پولی چارواکو او نړیوالو مالی موسسو ته د بانکي خدماتو په ګډون مالی خدمتونه وړاندې کوي. امریکا وروسته له یو کال زیاتې مودې د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو لپاره د افغان وچهي صندوق اعلان په داسې حال کې وکړ چې دا مهال د همدغو شتمنیو د کنګلېدو له امله افغانستان له اقتصادي کړکیچ سره مخ او د دې کړکیچ د کنټرول لپاره هیڅ ډول اقتصادي پشتوانه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغه بانک د اسعارو زیرمې د افغانانو ملکیت دی او دوی غواړي چې پر دې اسعارو لګول شوي بندیزونه لري شي. د افغانستان بانک چې د طالبانو تر واک لاندې دی ویلي په نامرتبطه برخو کې د دغو زیرمو تخصیص او کارونه دوی ته د منلو نه ده او غواړي چې په دې اړه له سره غور وشي.
و مې اوریدل چې د امریکا حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان له کنګل شوو پیسو 3.5 میلیارد ډالر په سویس کې یو صندوق ته واستوي. له افغانستان سره د مرستې د صندوق بورډ به چې د دوو افغان شخصیتونو ډاکټر انورالحق هدي او ډاکټر شاه مهرابي په شمول څلور غړي ولري، د پیسې به په مهمو برخو ولګوي. ښاغلی هدي پخوا د افغانستان د مالی وزیر او ښاغلی مهرابي د افغانستان بانک د عالي شورا غړی دی. د راپورونو له مخې دا صندوق به له دې پیسو د افغانستان د برېښنا پورونه، نړیوال بنسټونو ته د افغانستان پور په پراختیایي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښت ورکوي. د امریکا د خزانې وزارت پرون د سپتمبر په 14مه په یوه اعلامیه کې وویل له افغانستان سره د مرستو صندوق به دا 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ساتي او په مشخصو هدفونو به یې لګوي. زموږ همکار عصمت سروان په دې اړه د دغې نوې جوړ شوي بورډ له غړي ډاکټر انورالحق هدي سره مرکه کړي او نمړې ترې د دغه بورډ په اړه معلومات غوښتي دي.
او زه دغه نوی صندوق سره جوړ شوی دی د افغانستان د پیسو لپاره په سویس کې د دې د معتمدینو د هیئت غړی ما او هدف دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل سي او دلته په امریکا کې خطر دې وسی په دې باندې هم داوا وسی.
ډاکټر صاحب احدی یو شمیر افغانان تشویش لري چې دا پیسې به په بشری مرستو مصرف شي او د افغانیو پښتمانه به کمزوري شي، دا پیسې به په څه شکل او په کومو برخو مصرف شي؟
و ځینې ضروري مصارف د دولت لکه عضویت په بینالمللي مؤسساتو کې که چیرته د طالبانو حکومت یې ورنه کوي بیا په هغه صورت سره کیدای سي له دې نه استفاده وسي. دا پیسې د هغه په ډول استفاده نه کیږي د بشري کومکونه ښه که ډېر فوق العاده حاد یو شی وسیږي نو په هغه صورت سره کامل ردول به چې د غلط وسیږي، ول دا پیسې د هغه لپاره دي د پولي د افغانستان د پولي چارو لپاره دي چې د ضرورت په وخت کې ورنه هغه وسی استفاده وسی. د بشري کومکونو لپاره امریکا خپل ځانته 814 میلیون ډالر یې سده بینالمللي مؤسسات ته ورکړي او آسیایي بانک او جهاني بانک هم سده 1 میلیارد ډالر پورې سده هغه ورکړي دي.
آیا تاسو د افغانستان بانک د پاتې پیسو په اړه چې لا هم په امریکا کې د معلومات لري چې هغه به هم د صندوق ته انتقال شي او که په امریکا کې ساتل کیږي؟
هغه نورې پیسې لا تر اوسه پورې هم په محکمه کې پاتې دي. د محکمې حکم سره ورخلاصه په اساس باندې بیا ورباندې تصمیم ونیول شي.
په سویس کې د افغانستان د کنګل شوو شتمنۍ لپاره د نوي جوړ شوي بورډ غړی ډاکټر انور الحق هدي و چې د دغه شتمنیو په اړه مختصر خبرې کولې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لسګونه زره ماشومان د شری په ناروغي اخته شوي او په سلګونه تنه ورڅخه مړه شوي دي. د شری له کبله د مړینې مخنیوي د واکسین په وسیله کیږي. د چې افغانستان کې په شری کې د ماشومان د اخته کېدو او مړینې لاملونه څه دي تفصیلي په دې راپور کې ووري.
ملګرو ملتو پر اساس ګڼ افغان ماشومان د شری د ناروغي له کبله مري. دغه سازمان په وینا هغه ماشومان چې په شدید خوارت واقعي اخته دي په ځانګړي ډول د شری په ناروغي د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم سشکال په افغانستان کې 11 لکه ماشومان په شدید خوارت واقعي اخته شوي دي، خو دا په داسې حال کې ده چې دوه ډوزه ارزانه واکسین د دې ناروغي او ورڅخه د مړینو مخه نیسي. افغان ډاکټر فریدون زادران وای هغه کسان چې د شری واکسینه کړی وي ناروغي پرې اسانه تیری شي.
ماشومان کله چې واکسین اخلي دا کنيسي ډیر خفيف وي. ته واکسین واخلي د سنه د بعض خلک دي چې اما امکان لري په کور کې دا تداوی کې کوم د ماشومان د 2-3 دورې تیر کړي. بعض ماشومان د واکسین شوی او بیا هم دا مرض باندې اخته شوی، خو څه کوم مشکل نشته. مثلا کدی وړی چې د خپل ماشومان کې وقایع کی او د خپل ماشومان کې وساتي مقاومت د وجود د دوی جګوي بیا دا هیڅ مشکل نه دی. دا مرض ډیر په اسانۍ باندې د دوی نوځي او دا ورز او تداوي کی.
د ملګرو ملتونو پر اساس د افغانستان د ټولو برخو ماشومانو ته د واکسین نه رسیدو لکبله دا ناروغي زیات خبره شوې ده. د سش کال د جنوري او اگست ترمنځ د شری 15400 اویا پیښې ثبت شوې او لدی ناروغي د 318 ماشومانو د مړینو راپور ورکړی شوی دی، خو د سشکاري چې په شری د اخته شویو ماشومانو او ورڅخه مړینو شمیر تر دې خورا زیات وي ځکه چې په افغانستان کې اکثر پیښې نه ثبت کیږي. په پرمختللو او شتمنو هیوادونو کې په ماشومتوب کې کوچنیانو ته د واکسین ورکولو لاله د شری ناروغي خطر لمنځه وړل شوی، خو د افغانستان په شان هیوادونو کې چې روغتیايي خدمات پکې کمزوري دي ناورین پیښوي. چیرنې شي حتی که یو ماشوم له شری روغ هم شي د ناروغي په وړاندې د بدن مقاومت کمزوري کیږي او په اسانه په نورو ناروغیو اخته کیږي. په افغانستان کې اوس د شری ترڅنګ د ماشومانو د نسناستي ناروغي هم په اوج کې ده. د سش کال پر لپسې زلزلو او سیلونو هم ساري ناروغي ډېرې کړې دي. شرایط تر ټولو زیاته ساري یا خبرېدون کې ده. تر دې چې په دې ناروغي اخته کس له یو بل چا سره چې واکسین شوی نه وي نشتې شي نو په سلو کې نیوی پرې اخته کیږي.
اوس به ختیز نورستان ته ورشو. د نورستان په ختیز او لیدوز ولسوالیو کې په څارویو کې د پوستکي ناروغي خپرېدو لامل په لسګونه څاروي مړ شوې دي. د کرنې ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې لشپیتو تراویا سلنه څاروي د پوستکي پر ناروغي اخته شوي او تر 25 سلنه څاروي ترې مړ شوې دي او کوم څاروي چې بیرته راغلي هغه له شو دوه کولو پاتې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د نورستان په یو شمیر ولسوالیو کې په غټو څارویو کې د پوستکي یا لمسکین ناروغي خپره شوې او د لسګونو غواګانو غویانو او خوسکیو د مړینې سبب شوې. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی راته وویل د ولایت زیات خلکې څاروي ساتي او له همدې لارې ځانونو او کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د هغه په خبره چې د څارویو پر پوستکو پیدا شوي ناروغي لډي رو خلکو د ګټي وټي دغه وسیله هم اخستی ده.
په حیواناتو باندې مرزونه لګیدلې دي. دغه ولایت چې کم ده د مالداري ځای ده. پرانګل کې ګڼ شمیر غواګانې مړ شوي دي. په کوټیا کې په نور درو کې چې موږ عیني شاهدانو
د خاغلی زماني په خبره کوم څاروي چې ل یاد ناروغي بیرته رغیدلې هغه لشیدو ورکولو پریوتی دي. ځایی اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ادارو په دې ګیله کوي چې تر اوسه یې نه کومې ادارې د ناروغو څارویو د درملنې غم کړی او نه یې هم دوی سره کومه مرسته کړې ده.
او تر اوسه پورې په دې برخه کې مرکزی دولت خیریه مؤسسو رسیدګي نه ده کړې.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست مسؤلین وایي د ولایت په تودو او هغو ولسوالیو کې د لمسکین ناروغي زیات خپره شوې کومې چې کونړ او لغمان سره نږدې پرتې دي. په یاد ریاست کې د مالدارۍ برخې مسؤل ډاکټر بختیار ازادي راډیو ته وویل
دا ناروغي په غربي او شرقي نورستان کې زیات اندازه څاروي پرې اخته چې تقریبا د 25% پورې تلفات لري او د 80% پورې ناروغي باندې اخته شوی دي. څاروي ډیر زیات زیانونه یې په محصولاتو کې دي. محصولات به خلک منځ ته لیدي.
د هغه په خبره چې د څارویو د پوستکي ناروغي د مخنیوي لپاره څاروي لرونکو ته د عامه پوهاوني پروګرامونه پیل کړي دي.
څاروي ته باید تقویتي مواد ورکړي، حفظ الصحه پر اړه باندې عامه آگاهي ورکړي، د روغو څارویو د ناروغو څارویو څخه جلا کول چې بل ناروغي باندې زمنګ څاروي مبتلا نشي او لمنځه لاړ نشي دا غي د لپاره درملنه تر سره شوې ده او لا هم جریان لري. که خدای مکړه دغه څاروي لمنځه لاړ شي او د محصولات لمنځه لاړ شي د دوی په ژوند کې به ډیر منفي حالات رامنځته شي. په داخلي او خارجي انجوګانو غوښکو چې د مالداري سکتور د وادي په خاطر باندې همکاري وکړي.
د څارویو ډاکټرانو او تجربه کار څاروي لرونکي وایي د لمسکین ناروغي لپاره کوم ځانګړي درمل نشته خو خلک کولی شي چې د دانو وچېدو لپاره د میکروب ضد درمل ورته پیچکاری کړي. د مالګې پر اوبو نانځړو او ډیټولو باندې پوستکي ومینځي نو دې سره ناروغ څاروي رغیدای شي. خلک وای د لمسکین په نوم د څارویو د پوستکي ناروغي لاتیر لوی اختر وړاندې لومړی په پاکستان کې پیدا شو چې افغانستان ته د څارویو د انتقال په برخه کې جدي هڅونه شوې او همدا لامل چې دغه ناروغي لډیورن کرخې دیخوا راووخته او دلته په زرګونه څاروي ونیول چې وو وجل او چې لشیدو ورکول وويستل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوز با دا اوکراین کرکیچ تا تم شو. دا اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا هاگو سیمو لدن وروستا چه اوکراینی پاوز لروسی زواکونو نیولی ویلی پا نیول شو کلو او خارونو که پا پراخ کچا و جاری ایرمنسته شویده. پا این حال که دا کریف ریا خار چارواکی دا هاگ زیان دا کبوکوول حدسه کوی چه دا روسی دا توغنده و دا لگیدو لکبلا دا دی سیمه دا بو سیستم تا اوخته دا. اجمل آن را سر پا استودیو که دا دی موضوع نور تفصیل با لدوی وار.
د برتانیا د دفاع وزارت د پنځشنبه په ورځ باندې ویل چې د روسي ځواکونو له اشغال څخه په دغه سیمو کې ګڼې ویجاړې پاتې دي. خو سربیره پر دې هم د اوکراین ځواکونه هڅه کوي چې په دغه ویجاړو خو تازه آزاد شو سیمه باندې خپل کنټرول ټینکی د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د چهارشنبه په ورځ دغلته روسي ځواکونو آزاد شوی ستراتیژیک خار ایزوم ته ورغی او دغلته د بریالیتوب ژمنه وکړه خلکو سره. دا سفر د اوکرين د شپږمیاشتنی جنگ په یو ټاکون کې پړاو کې کیږي. دا سمال چې د اوکرين ځواکونه هڅه کوي چې د ختیځ لپاره سیمو څخه روسي ځواکونه وباسي. د اوکرين ولسمشر په ټولنیزو رسنیو باندې یو بیان هم خپور کړی، ویلي دي چې د اوکرين سپین او زیړ بیرغ له اشغال نه په آزادو شوو سیمو رپیږي او دا به د پوینا همداسې د اوکرين پر هر کلی او بانډه باندې ورپیږي. زيلنسکي ویلي چې دوی وازې د بشپړي بریا خواته روان دي. بلخو د برتانیې د استخباراتو ارسونه خي چې روسي ځواکونه د اوکرين په ختیځ کې د اوسکن سین لویدیځو غاړو په پراخه توګه په شاته کړی دی او دغلته ډېر ارزښمن مهمات هم پریښي دي. په یو جلاله کامه چې تاسو ورته اشاره وکړه، په یو جلا پیښه کې د کریفیریا په خار کې دا د اوکرين یو لویو خارونه دی چې تقریبا 650,000 نفوس درلود مخکې له جنگ نه. دغلته د اوبو په یو بند باندې د روسیې تقریبا 8 کروز مزایل لګیدلې دي. دا خبره پرون د دغه سیمې چارواکو وکړه. زيلنسکي په یو ویډیو کې د پیښې ته اشاره وکړه، ویل چې دغه بند پرته له دې نه چې د سلګونو زرو خلکو ژوند ورپورې تړلې، هیڅ ټول پوزي ارزښت نه درلو چې باید په نخښه شوی وي. د سیمه خلک یا د سیمه چارواکي وسحت کوي چې د دغه مزایلونه لګیدو وروسته بند ته اوخت زیانونه کنټرول کی او په عین حال کې ل بند نخکته ځینې سیمه چې دي هغه ته د تخلیه امر شوی دی د احتیاط په خاطر باندې چې کوبر ازي چې خلکو ته زیانونه ونه رسیږي.
ل خبرونو ور اخوا
وس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
څو نړیوالو چاپی او انلاین رسنیو د امریکا پر هغه اعلان لیکنی کړی چې ویلي دي د افغانستان 3.5 میلیارد کنګل شوی شتمنی د سویس د مرستو یو صندوق ته استي. واشنگټن پوسټ رسپانډ لیکلی امریکا سویس ته د دې پیسو په لید کې له طالبانو سره هر ډول معاملات رد کړی ده. وړاندې لولو د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د دې لپاره تر فشار لاندې و چې د افغانانو شتمنی داسې مهال کنګل کړی چې د لوګي له ناورین سره مخ دي. د امریکا د خزانه وزارت سپتمبر په 14 اعلان وکړ چې د افغانستان کنګل شوی 3.5 میلیارډ ډالر پانګه د خ اقتصادي ثبات لپاره ساتي او د مشخصو موخو لپاره یې لګوي. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک بیا د امریکا پر دې پریکړه برګونو خو د ویول د دغه بانک د اسارو زیرمې د افغانانو ملکیت دی او دوی غواړي چې پر دې اسارو لګول شوی بندیزونه لرې شي. د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې راغلی په نامرتبه برخو کې د دغو زیرمو تخصیص او کارونه دوی ته د منلو نه ده او غواړي چې په دې اړه له سرغه وروشي. د واشنگټن پوسټ په لیکنه همدا چې پیسې طالبانو ته نور کول کیږي په همدې معنی ده چې امریکا په دې برخه کې له طالبانو سره هر ډول تفاهم رد کړي. امریکایي خبرونه بلومبرګ لیکلي دي د 3.5 میلیارډ ډالرو د لیکت پاړه باسونه هغه وخت پایل شول چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان کنګل شوی شتمنی په دوه برخو ویشله. بایدن د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې اجرایی فرمان ورکړی، ویل د 2 میلیارډ کنګل شوی شتمنی نمایي هغه به د سپتمبر د 12 پیخي د قربانیانو کورنۍ ته ورکول کیږي او نیمه به د افغانانو په بشري مرستو لګول کیږي. دا بایدن د پریکړه هغه مهال د طالبانو د حکومت لخوا له جدي خبرګون سره مخ شو. بلومبرګ لیکي د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په اړه د امریکا او طالبانو خبرې هغه مهال ودرېدي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې وشل شو. امریکا هغه مهال د طالبانو حکومت تورن کړ چې زواهری ته پناه ورکړي و خو طالبانو دا تور رد کړ. نیویارکر مجلې بیا لیکلي د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په لیکت سره اړمنو افغانانو ته ځینې هیلې پیدا شوې. د مجلې په لیکنه د افغانستان اقتصاد ډیر نازک حالت کې دی او لوګه مخبزیاتی دوده. نیویارکر وایي کدا 3.5 میلیارډ ډالر افغانستان بانک ته وسپارل شي کولای شي د دې هیواد بانکي سیستم بیا پر پښو ودروي. مجلې وړاندې لیکلي طالبانو تر اوسه د امریکا غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی او د افغانستان بانک مدیریت د مسلکي کسانو پر ځای خپل لاس کې اخیسته دی.
اوس به غزنی ته ورشو. په غزنی کې د کتاب لوستلو یو سیالي تر سره شوی. په دغه سیالي کې تر 300 زیاتو پیغلو او ځوانانو ګډون کړی وو. دوی وایي د دغه سیالي دوه مخوي، یو دا چې د کتاب سره د ځوانانو مینه، بل دا چې لښپګم ټولګي پورته د نجونو د خنځې او د خلاصېدو خوښتنه و. خو په روان وخت کې نجونو ته روحیه ورکول هم په پام کې نیول شوی و. چې زیات په دې راپور کې وایي
په دغه سیالۍ کې د کډوالو ښارګوټي او توحید آباد سیمې تر 300 پورې کسانو ګډون کړی و چې 200 یې پیغلې او پاتې نورې زلمي او ځوانان وو. دغه سیالۍ دغه ځوانانو په خپله پر لار اچولې وه. فاطمه بوستانی د دغه سیالۍ له ګډونوالو څخه یوه ده. دا وایي د دغه سیالۍ دوه مخی وې، یو دا چې له کتاب سره د ځوانانو مینه، بل تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه وه.
په ټوله کې زموږ موخه دا وه چې نجونې بیرته راشي، مطالعه وکړي، له کتاب او قلم سره زیات وطن پیدا نشي.
نگینه سعادت هم په دغه سیالۍ کې ونډه اخیستې وه. دا وایي په دغه سیالۍ کې هغه څه هم په نظر کې نیول سوي و چې استعداد لرونکي کسان چړ کړي. که یو وخت د پیغلو او ځوانانو لپاره بورسونه راځي، لیاقت به معلوم وي، خو په روان وخت کې نجونو ته روحیه ورکول هم په پام کې نیول سوي وو.
څنګه چې په اوسنی وختونو کې د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي، له دې سره نجونې زیاتې اغېزمنې شوي او په کورونو کې ناستې دي. نو د کتابونو مطالعه او په دا ډول پروګرامونو کې ونډه اخیستل د هغوی لپاره یو فرصت دی چې ګټه ورڅخه پورته کړي او خپله پوهه لوړه کړي.
زهره نظامی بیا په غزنی کې د ښځو حقونو په اړه ده. دا خپه ده چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي، خو خوشحاله ده چې دغه نجونې خپلې هڅې روانې ساتي، مطالعه کوي، کتاب پالنه کوي او دغه ډول سیالۍ ترسره کوي. دا وایي زموږ مظلومې نجونې د ناڅرګند دلیل له امله له ښوونځیو منع کړی سوي دي، خو دغه نجونې تل د پرمختګ هلې ځلې کوي.
اما اوس خبرېږم چې یو شمېر نجونې چې د ښوونځیو شاګردانې وي او اوس له خپل حق ښوونځي ته د تللو منع سوي دي. دغه نجونو یوازې د پرمختګ لاره یوازې تر لوستلو او زده کولو او ښوونځیو ته تر تللو نه دي پرېښي، بلکې د کتاب ګټورې سیالۍ پر لاره اچوي.
اغلی نظامي زیاتوي، د یو حقوق پوه او د ټولنې د یوې فعالې په توګه زما فکر دا یو څو میرمنو ژغ پورته کول لویه لاسته راوړنه لري. په افغانستان کې تر شپږم ټولګۍ پورته ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل ډیری خلک اندېښمن کړي دي. خپلو هیوادوالو نجونو ته زما پیغام دا دی چې که ښوونځي تړلې، قلم، کتاب او کتابچه ستاسو په لاس کې ده.
و در اخیر پیام ما به دختر خانمای کشور ما ایست که اگر مکاتب بسته است، قلم و کتاب و کتابچه دست شماست.
بل لور ته بیا ډیری د نظر خاوندان د دغه نجونو د کتاب سیالۍ دغه کار د ستاینې وړ بولي. شیر احمد آصف د بشري حقونو پوه دی. نوموړی وایي خدای چې د تعلیم په برخه کې ښځو ته کوم حق ورکړی، هغه موږ او تاسو ورڅخه اخیستی دی. که یوه ښځه تعلیم یافته سي، نو بیا ټولنه ورسره تعلیم یافته کیدای سي، ځکه هغه بیا لوستي او روشن فکره اولادونه ټولنې ته وړاندې کوي. خو کومه مور که بې سواده وي، اغېزې په اولادونو باندې هم کیږي.
دا خو معلومداره چې ډېر بهتره ده چې نجونې د تعلیم کې پاور سره کړي، که بیا هم د بعضې شرایط اوزه له خاطر هغوی ته د مکتب تللو زمینه نه مساعدېږي، بیا دې دا ډېر ښه برنامه ده چې په خصوصي حادونو کې هغوی ته د کتاب لوستلو، د کتاب مطالعه کولو زمینه فراهم شي، تر څو هغوی وکولای شي چې خپل درک او مفهوم او معلومات په هر بخش کې پیدا کړي او زیات کړي.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې په دومره زیات شمیر پیغلې دا کتاب سیالۍ ترسره کوي.
ستاسو له پیغامونو
زه نجیب د کامینګرار کامی ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې دلته طالبانو یو پوسته ده او شپې لیزره چې په کورو په کلي باندې او موږ ډېر په عذاب یو، مزاحمت کوي چې چارواکو نه ده هیله ده دې غم وخوري.
السلام علیکم ورحمت الله. زایتان لا غیرات لا تخولکم لغارم چې یو عزیز شریف ده په عمر صلی اللہ سلام پر چوران لکم په عمر صلی اللہ سلام فرمائی الدنیا لا غلاب ای دنیا چیز لا غلاب ده زمشتاز تبکار رچی اپیسی دونه چنگی نکو لکه چی بار غریب دې موږ په مل کې ډیر کېږي اره مې چې ساده یې راته ساده یې اره مسکینانو سره مرسته وکړه دنیا دې ترانو د امان دې اول دې ټول اوه په کارنه دې مسکینانو له شنو یو السلام علیکم خیر اومه
دا زادی رادیو ته سلامونه او احترامات دی قبول کداغه زادی رادیو نه وای نو په افغانستان کې به ګرد خلک دغه شی ګونګیان اسي دغه کداغه د زادی رادیو برکت دی چې ټول ولس